د مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواکی مو تاسو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. دا وخت د غرمې 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړی کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورټونه درته لرو. په دې کې د افغانستان په پارلمان کې د حکومت د پارلمان د غړو او عدلیه ترمنځ شریکه غونډه روانه ده. دا غي په اړه به مول تازه حال خبرو. پرون چې خوست کې کوم برچو پاغه مهم خبرو د پاکستان د وزیر اعظم د نوی وزیر اعظم د ټاکل کېدو په اړه هم درته ډیر څه لرو. خاول لمنور شاه خبرونه ورو.
اول د خبرونو سره ټکی، د افغانستان په پارلیمان کې د حکومت د پارلیمان د غړو او عدلي ترمنځ یو شریکه غونډه روانه ده. د پاکستان قومي اسمبلی به سبا له نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره غونډه کوي او ټاکل شوی ده چې نن به د انډونیشیا یو عدالت د 2002 کال بالي برید کې د مشکوک یو اهم ملزم خلاف فیصله اوروي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په پارلیمان کې د حکومت د پارلیمان د غړو او عدلیه ترمنځ یو شریکه غونډه روانه ده. د چارواکو په وینا د دې غونډې مقصد هیواد کې د درغلیو او خې حکومتداري لپاره سلا مشورې کول دي. غونډې ته افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې حکومت یې د درغلیو د مخنیوي او د حکومت لخوا د کارونو د خ پر مخ بیولو لپاره خپل کوششونه کوي او په دې اړه د پارلیمان او عدلیه څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوي. د دې خبر نور تفصیل د مشال ریډیو په خبری خبرونو کې اوریدل شي. د پاکستان قومي اسمبلی با سباله د نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره غونډه کوي. پرون د پاکستان صدر آصف علي زرداری د خپل پارټي پیپلز ګوند او د اتحادیه ګوندونو سره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهله کېدو وروسته سلا مشورې کړي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه پیپلز ګوند مخدوم شهاب الدین د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نوموله د پنجاب جنوبي برخې رحیم یار خان سره تعلق لري او د دغه سیمه د حلقه یو سلسلور نویم نه د قومي اسمبلی غړی دی. د دې نوړاندې د ټیکسټایل مرکزی وزیر پاتې شوی دی. سپریم کورټ وزیر اعظم ګیلانی ورسته له هغې نه اهله اعلان کړی وو چې د عدالت په وینا یې د آصف علي زرداری خلاف د درغلیو په کیسونو کې سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیږلونه انکار کړی وو. چارواکی وایي د افغانستان په خوست ولایت کې د نیټو په کانوای تر سره شوی پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 21 ته رسیدلی دی. بلخوا د خوست ښار ځای چارواکي د مړو شمیره 19 ښایي چې په کې د امنیتي ځواکونو تر څنګه ولسی وګړي هم شامل دي او له 150 زیات په کې زخمی شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارتخانه ویلي په دې چاودنه کې د نیټو درې کارکونکي او د هغوی یو افغان ترجمان هم وژل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه وژل شوی پوځیان امریکایان دي. د ځانمرګي په اړه هم متضاد خبرونه مخې ته راځي چې آیا د غبرید کونکو په موټر سایکل سور وو او که په ګاډي کې وو. هلته د افغانستان په جنوبي برخه کې پولیس وایي د لوګر ولایت په مرکز پولې عالم کې د سړک د غاړې خخکړې شوی بم د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل شوي چې په یو ټریکټر کې روان وو. د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان د بارکزی د نشي توکو د قاچاق د نتورک په سلور غړو بندیز لګولې ده چې پکې امریکایي ولس د سړول راکړې ورکړې نه منې کړې شوی او که په امریکا کې د دوی اساسي وی منجمد کولې بشي. د خزانه د وزارت بیان وایي شاه محمد بارکزی د افغانستان په ګریش کې میشت د نشي توکو د سمګلین دغه ګروپ مشر دی. نو موله تیر کال د نشي توکو ضد مبارزه افغاني چارواکو نیولې وو. د بندیز لاندې راغلي کسانو کې دویم تن حاجی باز محمد دی چې د امریکا د وینا تر مخه د کوکنارو د کاشت او اپیمو د نتورک ته رسولو کار تر سره کوي. دریم تن ډاکټر عبدالحادي دی چې ورباندې د پوډرو جوړولو تور دی او د سلورم تن محمد ولی په اړه ویل کیږي چې په کندهار کې د دې نتورک مالی چارې تر سره کوي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پایدار پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو درې ورځنی کانفرنس په لړ کې د ټولې نړۍ مشران په ریو دی جنیرو کې غونډه کوي. د کانفرنس د پرانستې پر مهال خپل وینا کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د نړۍ په مشرانو ټینګار وکړ چې د پایدار پرمختګ لپاره د شمن شي او خبرداري ورکړ چې د لړ کې وخت په تیرې دوه دی. نوموړي زیاته کړه،
مای میسج ټو ورلد لیډرز از کلیر.
د نړۍ مشرانو ته زما پیغام ډیر واضح دی. دوامدار پرمختګ یو داسې فکر دی چې اوس یې وخت راغلی دی. زموږ په وړاندې یو لار پرته ده. راځئ چې پرې روان شو. راځي چې د خبرو سره عمل سم کړو. موږ سره تر ټولو محدود وسیله وخت دی او هغه مو له لاسه روان دی. بان کی مون په چارواکو غږ کړی چې د ولس ژوند دی ښه کړي خو دنیا دې هم محفوظه کړي. ټاکل شوی ده چې نن به د انډونیشیا یو عدالت د 2002 کال بالی برید کې د مشکوک یو اهم ملزم خلاف فیصله اوروي. په عمر پاتیک باندې د دغه غبرګ ځانمرګي بریدونو لپاره د بارودو رایو ځای کولو تور دی. په دې پیښه کې سباندې 200 کسان وژل شوي وو. پاتیک منلی چې د بارودو د رایو ځای کولو کار کې معمولی کردار ترسره کړی خو دا وکوي چې هغه د دې برید خلاف وو. د مقدمه کې عمر پاتیک ته زیات نه زیات د مرګ سزا کېدل شي خو د مقدمې پر مهال په دې پیښه د پاتیک د پښیمانه کېدلو له وجې سرکاري وکیلان غواړي چې دغه سزا یې په عمر قید بدله کړي. د بالی په نایټ کلب او بار د حملو په جرم کې انډونیشیا په 2008 کال کې هغه درې کسانو ته د مرګ سزا ورکړي چې دغه بریدونو کې مهم کردار ترسره کړی وو. او بل خبر دا چې نن به د اوسلو په یو عدالت کې د ګڼ شمېر خلکو د قاتل اندریس بیرنګ بریویک د مقدمې په حق اختتامي دلایل اوریدل کیږي. نوموړي په خپله د دغه وژنو اعتراف کړی دی. د نوموړي د اعتراف نه لس هفتې پس وخت راغلی چې سرکاري وکیلان فیصله وکړي چې آیا د دوی په نظر بریویک لیونی دی او کنه. تیر کال د جولای په میاشت کې یې بمی بریدونو کې دغه تن اووه اویا کسان وژلي وو او اعتراف یې هم کړی. نو په مقدمه کې د قصوروار یا بې قصوره مسله نه ده پاتې. خو مسله دا ده چې آیا د ناروې اوسیدونکي دغه 3 کلن قاتل جیل ته لیږل پکار دي او که د لیونو هسپتال ته، او دغه فیصله به ججان کوي. د خبرونو پای
رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له منور شاه اوردل. په دې غړی کې د نور ریپورتون ترڅنګ دا ریپورت نظر اورو. د پاکستان صدر د نوی وزیر اعظم لپاره مخدوم شهاب الدین نومول دی. په خوست کې په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 21 ته رسیدلی. یو ځایي اوسیدونکی وای
ټول عام کس غریبون مسلمان ختم کړل. دین خو موږ دا ډیر خپه یو په دین ځکه چې دا خو تاسو دین نو سیدا کې ټول کافر دا و دا ټول مسلمان غریبون و دي زون وو.
په سواد کې د سکولونو شروع کې دوه خلک خوشاله کړي.
موږ ډیر خوشاله شو چې نو کول ک سکول نه شروع کړ. په موږ باندې ډیر پابندیاں وي طالبان وی چې سکول ته ونه زموږ ډیر خفه وو. زموږ سکولونه وران شو او بیا وخت په موږ هم په زموږ سکولونه کولاو شو. موږ ډیر خوشاله چې سکول ته راغلو.
په ډیر اسماعیل خان کې د قانون ګیله کوي چې د شوګر میلز کسان ورته پیسې نه دی ورکړي.
یو زمیندارونه د پزرینه زمیندار په هر بانک چې جمع دي او د میل د طرف نه هیڅ غوړ پنه کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره پاتې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په پارلمان کې د افغانستان د درګونو قواو یا د قضایي حکومت او د عدلی یو دغه روان دی یو غونډه روانه ده او د غونډې ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم خبرې کړې دي. د وخت موږ سره له کابل زموږ همکار حمید مومن د ټلیفون په لیکه دی. حمید مومن، ستړی مشي او که دغه غونډې جزئیات زموږ اوریدونکو ته وایي.
مننه ګوښه تاسو او د مشال ریډیو اوریدونکو ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په کابل کې د افغان دولت د درګونو قواو چې په هغه کې اجرایه قوه، قضایه قوه او همدارز مقننه قوه شامل دي، د دې ګډه غونډه پرانستل شوه. ښاغلی کرزی د غونډې ته خپله وینا واوروله او د درګونو قواو ترمنځ د فساد پر ضد د مبارزې لپاره په ژور همکاري ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی دا غونډه تقریبا میاشت مخکې ولسی جرګې مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې ټول وکیلان چې اوس مهال په رخصتیو دي او په بیلابیلو ولایتونو کې دي، دوی د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې حاضر کړي او د دې لپاره کومه ځانګړې اجنډا چې ټاکل شوې وه هغه په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او همدارنګه د فساد پر ضد د مبارزې په اړه وه. ښاغلی کرزی په خپله وینا کې وویل چې دوی غواړي چې په راتلونکو دوو کلونو کې چې د حکومت پاتې دی په افغانستان کې د فساد پر ضد باندې غښتلې مبارزه وکړي او همدارنګه د ښې حکومتدارۍ لپاره هلې ځلې وکړي. ښاغلی کرزی د درې وړو قوو ترمنځ د همکارۍ تر څنګ په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له امریکا څخه هم د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه او وویل چې اکثره هغه افغان چارواکي چې دوی په فساد کې ښکېل دي یا دلته کرپشن کې ښکېل دي دوی دلته د جرایمو نه وروسته بیا امریکا او نورو هیوادونو ته تللی دي او هلته دوی اوسېږي او نړیواله ټولنه له دوی سره همکاري نه کوي چې دغه خلک د عدلي تعقیب لپاره بیرته هیواد ته راوبولي. ښاغلی کرزی ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې د ده په وینا اوس اوس په هیواد کې راپورته شوي دي او د ده زیاته اندېښنه په دې ارتباط باندې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې اوس اوس ځینې وسله والې ډلې غیر مسوله وسله والې ډلې رامنځته شوي دي او دوی خلک ځوروي. د کورنیو چارو وزارت د دې دنده وسپارله چې د دغه ستونزو د هواري لپاره هم جدي اقدامات وکړي.
مومن صاحب ستاسو خبره قد کوم د دې یو داس غونډه خو معمول نه دی په افغانستان کې دا ځنګړې غونډه او د دې ضرورت ولې محسوس شو؟
ګوره دلته تقریبا کتونکو په دې ارتباط باندې بیلابیل نظرونه لري. یو دا خپله چې د افغان حکومت نظر دی هغه دا ده چې په تېرو لسو کلونو کې افغانستان توانېدلی ده چې په خپله نړیوالو اړیکو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره کنه د ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کړي. د ښاغلي کرزي په وینا په بهرني سیاست کې افغانستان تقریبا کومې لاسته راوړنې چې درلودلې دي هغه په تاریخ کې بېساري وي او اوس د دې وخت رارسېدلی ده چې د راتلونکو دوه کلونو چې د ده د حکومت پاتې په هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره او د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. ښاغلی کرزی البته تاسو دغه پوښتنې ته په ارتباط کې ویلی شي دلته د کتونکو نظر بیا بل څه دی. هغه دوی وایي چې د ټوکیو کانفرنس په را روان دی او افغان حکومت هڅه کوي چې په دغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د فساد یا د کرپشن په ارتباط باندې کومې اندېښنې موجودې دي هغه مرفوع کړي او د مخکې نه د نړیوالې ټولنې د داسې ذهنیت ورکړي چې افغان حکومت د کرپشن یا د فساد په وړاندې په مبارزې باندې کلک ولاړ دی او د هڅه کوي چې د ښه حکومتداري زمینه برابره کړي. ځکه د ټوکیو په کانفرنس کې تر ډېره پورې له 2014 میلادي کال نه وروسته د لسو کلونو لپاره له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په ارتباط باندې خبرې کېږي او افغان حکومت تر ډېره پورې هڅه دا کوي چې په دغه کانفرنس کې نړیواله ټولنه بېرته قانع کړي چې کومې مرستې چې دوی د افغانستان سره د اقتصاد په برخه کې کوي هغه د افغان حکومت د بودیجې له لارې ولګوي. دلته تقریبا د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د فساد د شتون له کبله یو اختلاف دا دی چې نړیواله ټولنه چې په تېرو لسو کلونو کې هم څومره مرستې له افغانستان سره کړې دي په سلو کې 80 دغه مرسته د بهرنیو هیوادونو لخوا خپله لګول شوې ده چې افغان حکومت له هغې سره قانع نه دی او وایي چې اکثر هغه مرسته چې بهرنیان یې په خپل لاس لګوي دا مؤثر نه دی او ډېر کله درې سبب ګرځي چې دغه مرسته بیرته له افغانستان څخه بهر وزي. خو نړیواله ټولنه بیا دا دلیل وړاندې کوي چې په افغان حکومت کې ظرفیتونه نشته دلته فساد موجود دی او دوی په دې باورمن نه دي چې دغه مرسته د دوی په واک کې ورکړي او هغه په بیلابیلو برخو کې ولګولی شي. نو د نننۍ غونډې اساسي هدف هم دا دی چې تقریبا دوی به نړیواله ټولنه ته یو ډول قناعت فراهم کوي سو دا هغه قانې چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه تجمن ده او هم د دې خاطر د ځنګړې غونډه را بلل شوې ده چې تقریبا دا هم په 13 کلونو کې به ساره و.
او مومن صاحب یو خبره بل کېدل مخکې د دې د غونډې نه چې کېده شي ولسمشر کرزی په دې اړه باندې په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه باندې هم یو څه خبرې وکړي کېده شي انتخابات را مخې ته شي د خپل وخت نه دا سې څو په دې غونډه کې
ولسمشر چې کوم خپل وینا واوروله تقریبا پرانستې وینا کې دغه ټیکټ د اشاره نو کړې یوازې زنو ستونزو ته چې د فساد په برخه کې د ښې حکومتداري په برخه کې د امنیت په برخه کې افغانستان وسره لاس او ګریوان دي دغه ستونزو ته د اشاره وکړه او په دې برخه کې د درګونو قواو ترمنځ د همغږي همکاري باندې ټینګار وکړ. یو بل څه چې ښاغلی کرزی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل هغه دا و چې د په وینا چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د ده او د نړیوالې ټولنې په ترمنځ په دې ارتباط باندې بحث روان دي هغه هم د افغان حکومت کې د فساد د لمنځوړلو لپاره. ښاغلی کرزی وویل چې اکثره هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو قراردادونه له ځینو جګپوړو چارواکو سره کوي او یا له هغوی خپل خپلوانو سره کوي او د ښاغلی کرزی په وینا دا هغه مسله ده چې په افغانستان کې د فساد د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دا هم وویل چې نړیواله ټولنه باید دا قراردادونه له منځه یوسي د افغان حکومت له چارواکو سره قراردادونه ونه کړي او په ځمن کې کوم هغه افغان چارواکي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت او د افغانستان کې تر قانوني یا عدلي تعقیب لاندې دي. دغه چارواکي باید برته افغان حکومت ته وسپارل شي، سو د هغوی د محاکمې بهیر یا د هغوی د سخت پښتنو او ګرویګنو بهیر پیل شي. دا غونډه تقریبا د ولسمشر کرزی وینا پای ته رسیدلې ده. اوس به دا غونډه کومه اجنډا چې دی ځانته ترتیب کړی ده په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ او د فساد پر ضد مبارزه، او همدارس دا هم ویل کېږي چې په دې غونډه کې به په دې باندې هم خبرې وشي چې له 2014 کال نه وروسته چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اقتصاد په برخه کې کومه مرسته کوي، دا باید په څه ډول سره ولګول شي، د دې لپاره باید څه ډول شفاف میکانیزم رامنځته کړی شي. دا هغه مسله ده چې په دې اعتبار باندې به هم خبرې وشي. د انتخاباتو په اړه باندې چې تاسو اشاره وکړه، نو ولسمشر کرزی ته خپل وینا کې کومه اشاره کړه او لا هم موږ چې له کومو چارواکو سره خبرې کړې دي هغوی هم تر اوسه پورې په دې اعتبار باندې څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به د انتخاباتو په اړه باندې به هم کوم بحث وشي که ونه شي. بل
ډېره مننه، ډېره مهرباني حمید مومند صاحب. اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی، او په کابل کې مو زموږ همکار حمید مومند اوریده چې د افغانستان په پارلمان کې د رواني ځانګړې غونډې په اړه تاسو خبرو ولې.
دا مشال رډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې مخکې و تاسو په خبرونو کې واوریدل، پرون د پاکستان صدر آصف علي زرداری د خپل پیپلز ګوند اتحادي ګوندونو سره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهل ګرځېدو وروسته سره مشورې کړې دي، او د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه پیپلز ګوند مخدوم شهاب الدین د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نومول دي. په دې اړه ما لږ مخکې د خپل همکار سراج زهیر سره چې په اسلام آباد کې دی هغه سره خبرې وکړه، او هغه راته څه داسې معلومات راکړه.
ایوان صدر اسلام آباد نه کوم جاری شوی خبر پاڼې مطابق تیر شپه چې د پیپلز پارټي د اتحادي ګوندونو سره یو غونډه وشوه چې مشري د صدر آصف علي زرداری او یوسف رضا ګیلانی وکړله. په دې موقع باندې د دوی سره چې څومره اتحادي ګوندونه دي هغه ورسره وو، په دې کې مسلم لیگ کاف هم وو، عوامي نیشنل پارټي هم وه. په دې موقع باندې دې ټولو ګوندونو صدر آصف علي زرداری ته واک اختیار ورکړو چې د هغې هم څه سے ہم کو خوی اغه نوم دی وزیر اعظم دا پارا منتخب کی اغه وزیر اعظم جوړ کی. پدی مشترکہ غونډ کی چې کما فیصلو شو اغه د مخدوم شعب الدین کم چې دی د ریمیا خان سره چې تعلق ساتي اغه د وزیر اعظم د پارا نامزد کو. بشیر ګوخ د شانتی با نن د سحر اتو بجو نو شروع شوی دی د نامزدګۍ کاغذونه با په قومي اسمبلی کې جمع کیږي تر د 2 بجو پورې. د 2 بجو نو ورستو چې دی د دې کار کتن کیږي، او د غشان دی با سحر چې پننی می بجې سبا ماخام پننی می بجې د قومي اسمبلی اجلاس راغوخته دی، هغه کې به د نوی وزیر اعظم ټاکنه کیږي. د دې تر څنګ بشیر ګواخ د مسلم لیگ نون چې کم دی نو هغه خپل امیدوار مهتاب عباسی ټاکلې دی، هغه به د وزیر اعظم د چوکۍ د پاره انتخابات کوي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
اوردونکو پرون خوست کې شوی ځانمر ګبرید کې د وژل شو کسانو شمیر 22 ته رسیدلې. په وژل شو کې د ناټو 3 پوځیان هم وژل شوی دي. هرون بچا په دې اړه او د ګرمۍ په موسم کې د ترهګرو بریدونو په زیاتوالي ریپورت لري.
فرانس پس جانس د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وايي د افغانستان په ختیځ کې د پوسټ په یو غزمه د شوی ځانمرګي برید له قربانیانو څخه 3 تنه امریکایي سرتیری دي. د ناټو په مشرۍ اساف ځواکونو تر پیښې وروسته د 3 بهرنۍ عسکرو د وژنې د خبرونو پخلی کړ، خو د دوی د هویت په اړه څه نو ویلي. د امریکایي چارواکي ویلي چې د خوست په ځانمرګي برید کې 100 تنه امریکایي سرتیری ټپي شوي هم دي. د زیاته کړې چې د طالبانو یو ځانمرګي بریدګر په خوست ولایت کې په غزمه وتلي افغان او ناټو ځواکونه د موټر سایکل په وسیله په نخښه کړل، چې په نتیجه کې د 3 امریکایي سرتیرو په شمول 22 تنه ووژل شول. د فرانس پس اجانس په وینا د شورو د ورځې برید په 13 نیو کې دویم غټ برید دی چې په خوست کې په ناټو ځواکونو وشو. اجان زیاتوي افغان حکومت د دغه ځانمرګي برید پړه په طالب وسلوالو واچوله، چې هم د اجانس په خبره وروسته بیا د دغو یاغیانو یو ویان ومنله چې د خوست حمله دوی کړې ده. ایف پی لیکي خوست د پاکستان له هغو قبایلي سیمو سره لګېدلې د افغانستان ختیځ ولایت دی، کومې چې د دغه هیواد له کنټروله بهر سیمې دي، او چرته چې د امریکایي چارواکو د ادارو تر مخه طالبانو او القاعده د افغانستان د خپلو عملیاتو د تنظیمولو لپاره اډې جوړې کړې دي. اجانس په خوست کې د کیدونکو ترورستي عملیاتو تر شا د حقانی شبکې لاسیات کړې چې وایي القاعده سره نږدې اړیکې لري، او په افغانستان کې د شویو ځینو غټو یاغي حملو پړه هم ورباندې اچول شوې ده. د اجانس په لیکنه امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د خپلو پولو دننه د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. پاکستان چې ویل کېږي دا مهال یې له امریکا سره د اړیکو چندان خوند نشته، دا دریس خپل کړی چې خپلو قومي ګټو ته پاولیت ورکولو به له ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. په ناټو شویو وروستیو بریدونو ته په اشاره یو بل خبر ایجانس اسوسییټډ پریس لیکي چې په افغانستان کې د اوړي د موسم پر راتګ سره چې دغه غرنی هیواد یاغیانو ته پکې له وځایا بل ځای ته سفرونه کول نسبتا اسانه شي، دغلته روانه جګړه هم لا ګرمه شي. اے پی زیاتوی سګنې وړې په افغانستان کې د نړیوالو حاصل لپاره ځکه په ځانګړې توګه مهم دی چې د جګړې د موسم پای ته رسیدو سره به دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شي. ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان ایلن د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر پایا دیروي زر امریکایي سرتیری له دغه هیواد وباسي او باقی پاتې اتش پېته زره هم دغلته ځای پر ځای وساتي. تمکی کی چې نوموړې بعد راتلونکي کال لپاره د خپل ځواکونو د استلو د تګلارې په اړه د امریکا ولسمشر براک اوباما ته یو لړ وړاندیزونه وکړي. ملګری ملتونو وایي د افغانستان د تیر کال جګړه د ملکی تلفاتو له پلوه د بل هر یو وخت په پرتله تر ټولو خونړۍ جګړه وه. کله چې اغیانو ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې بمی چاودنو کولو ته زور ورکړل او په ترڅ کې 3021 کسان ووژل شول. همدیات سازمان د احصایو تر مخه د سګنی کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې عامو خلکو ته د اوختې مرګ ژوبلې کچه د تیر کال د همدغې مودې په پرتله 6.5% کې راټیټه شوې چې علت یې د تیر ژمي سختې ورځې شپې ښودل شوې دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د هارون بچا په رپورټ کې مو واردل چې پرون خوست کې شوی ځانمرګي برید کې چې کوم کسان درل شوي په هغې کې امریکایي پوځیان هم وو. خوست کې خلک وایي چې د پروني ځانمرګي برید اکثره قربانیان ولسی خلک دي. ځایي خلکو د پیښې د سترګو لیدلی حال او په دې اړه خپل خفګان مشال ریډیو ته داسې څرګند کړ.
نوم کاظم دا دلته سپلی جوړاوم. پرون خو پیخه داسې وشول سي بس انتخابي وو. دا چې کله انتظار وشول کنه نو بده سرخ کلیر خلک مړو ودا ته بده بيدرو کلیر خلک زخمیانو پرتو و کنه کوم شومان پیخه خدا سي دو کنه چې کڅوک داسې مقصد دی چې دلته کافر موجود دی او کافر خو دوه کسونو تر شیطان ویلور و نور خټول عام کس غریبون مسلمانې ختم کړل. او دین خو موږ دا ډیر خپایو په دین زکه سي داسې پیخه خو خانه وي مسلمانې په خدا رقم پیخه نه وي زکه سي دا خو داسې نه وو سي دا چې ټول کافر اډوا داسې ټول مسلمانو غریبون مجزون
اسمت خان خوست ولایت لیکندوری ما می په مړی بنو نو سینره ما معلومات نه لرم چې د څن منو وشو کنه خو درشه شو وشو کنه خو غال مړی پروتوی به شو مړی او ټول عوام خلپی ګډای چلاول مچون وی کنه نه مې زون خزه مزه دا ویل کی مشمون یو
یار را دی افغانستان دښمن به پښ نه رمڅ کی عام خلپی
تو کال په پرم با نو زم جټوب کو
بس په پوی نه سو یو نصاب دراسه دراسه راځي په بدلی نه یو خلک ټول تل ول سره پروتو
یاره واته که څه خو مشان زخم ملسو
او زخمان دغه شی ملکی خلک ډیر زخمان
شي خلک
د مشال ترسنګ وسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په سیدو شریف کې سواد کې د خبر پښتونخوا حکومت لخوا درې ورځې د جنکو د لوبو میله شروع شوې ده. چارواکي وایي د دې مقصد لوبو ته د جنکو هڅول او امن ته وده ورکول دي. په دې کې برخه اخیستونکو جنکو ویل دي چې دوی ډیر خوشاله دي چې په سواد کې دغه سیمې لیکيږي ځکه چې اوس امنیت هلته ښه شوی دی. زموږ همکار نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا بیا ودانې ادارې پارسا یو ان ډی پی او صوبایي سپورت محکمې د سوري لاندې د جنکو لوبو درې ورځنۍ میلې پرانسته وشوه. د پرانستې په موقع یو شمېر زده کوونکو جنکو جسماني کرتبونه د وطن سندرې او د موسیقۍ مظاهرې وکړې. دغه لوبو په اړه د پیښور څخه راغلي د صوبایي سپورت مقامي مشر رحم بیبي مشال ریډیو ته وویل
د کوهار ټیم راغلی دی، بنو ټیم دی، مردان ټیم دی، پېښور ټیم دی، نوشهرا ټیم دی، هریپور ټیم دی، نور لوکل چې څومره دي اسکول نړی هغه ټول پک پارټیسیپیشن دوه کو د دوی ته مونږ سټی ور کړی دی. دوی ته بخبا قاعده مونږ ډیلی زور کوو. د دوی چې څومره کنوینس چارجرز دی هغه به ته ټول ور کوو. د دې نه علاوه سونه چې میچز دی هغه کې هم د وینر رنر ټیم د پاره هم اناؤنسمنٹ دی پلس دا هغه چې څه ټوټل ایکسپینډیچرز دی نو هغه ټول به مونږ دوی ته ور کوو.
د لوبو محکمې مشرانو وینا دا چې دغه لوبې سواد کې زکه کولای شي چې وړاندې سواد کې د لوبو په مقابلو کې د جنکو ګډون ډیر کم وو. اوس دوی هڅه کوي چې د سواد جنکې ټولو لوبو کې برخه واخلي. په دا اړه د سواد تعلیم محکمې مشر ډي ای او دلشاد بیگم ویل
چونکی حالات زمونږ داسې تیر شي وو چې مور پلار یریدل او هغه مونږ ته لکه د کور د طرفه پرمیشن هغه نه ورکو چې څنګه داسې حالات تیر شي نو ځکه مونږ ته پارټیسیپیشن کې مشکلات وو. ان شاء الله راتلونکي کال زما دا امید ده چې خیر زمونږ بچی به په والیبال، بیډمنټن، ټیبل ټینس، نیټ بال او کرکټ نه نشم ویلی چې کرکټ کې لکه داغو دومره دغه نشته پاغې ټول کې به حصاله.
دغه دستوري ته یو شمیر لوبغاړي او زده کوونکي د لیدو لپاره راغلي او ډیر خوشاله وو.
زما نوم نهله جاوید زه بند راغلم او د دې تر هغه زموږ ډیر خوښ شو. دا د جنکو سپورټس کاری کاغه مخکې راشه ګوره مخته موکور کې هغه مخکې لاړ شي زموږ دلته راو ډیر خوشاله شو ډیر خو پروګرام شو دلته.
زه د فیض آباد نه راغلم سواد او زه په 10th روز کلاس سبق کوم او نن پروګرام د سپورټس باره کې موږ راغلی. نن ډیر جنکو نیشنل اینتم هم ملګمې مې ناتونه او ډیر زیات خپل ایونټس موږ ډیر خوشحاله شو چې نکو لکه سکول نه شروع کړل په موږ باندې ډیر پابندیانې وي طالبان وي چې سکول ته باندې زموږ ډیر زیات خفه وو زموږ سکولونه وران شوو او بیا وختي پاک موږ هم وکړو چې زموږ سکولونه کلاو شو موږ ډیر خوشحاله چې سکول ته راځو.
د جنکو دغه لوبو میله به درې ورځې جاری وي او د لوبو محکمې چارواکو وینا ده چې ټولو لوبغاړو ته به د لوبو سامان مفت ورکول شي او بریالي لوبډلې به وړاندې د پاکستان په سطح لوبو مقابلو ته لیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس ډیر اسماعیل خان ته زوریدونکو په ډیر اسماعیل خان کې د قانون وای چې شوګر ملز ته خپل غنی ورکړی دی او غوی سره د کاروبار کوو خو اوس ورته د شوګر ملز ولا پیسې نه ورکي. زموږ همکار په دې اړه یو رپورت لري.
څلور میاشتې کېږي چې په ډیر اسماعیل خان کې د غنو فصل د ربدلو نشته ځلو او چینل جوړولو موسم ختم او د سره وابسته ملونه هم ودارېدلې دي. په دغې موسم کې چې کومو زمیندارانو په ملونو غنې خرڅ کړې دي په هغه کې په سلګونه داسې زمیندارون هم شامل دي چې د کومو د ملونو په زمیل یا نن ها په لکونه کلدارې پاتې او دا کلدارو را ایستلو د پاره دوی د ملونو او بنکونو په منځ شې په منډو وهلو مجبور دی. دلتا مشتا درې قبایلی زمیندارون چې کوم د ډیر اسماعیل خان په یو بینک شه د بقایا جاتو د وسولای په یلا سره د نورو د ډیر زمیندارانو سره ناستې په دا اولې سره ملونو او بینکونو ته په دارن غوته غزوی
نو ما ملي کتو انن پینځم یشت مخته ملینه بند شوی دی او میل مشتا توی سفر د خپل غانې چې کوم وسولی دونه دو کړي د چک په صورت شه مشتا پیسې رو کړي دی. پینځم ورځ دوه هزار زنه د ایم سی بی بینک چکار لگاو او د بینګ انتظامیا نمشتا دغه خبره ملويږي د میرن شوګر میل په اکاونټ شه پیسې نشته دي. یو زمیندارونه د پزرینه زمیندار په هر بینګ شه جمع دي او د میل د طرف نه هیڅ غور پنه کیږي.
امونو اسلام دای زره پر سرین کای مو په میرن میل باندې 2,80,000 روپے پټری مو تاریخ د چیک رو کړای دی بینګ تاروشي میرا ته ملويږي نه ای جې میل نه روپے رغلی نه دي ډیره ګرمي رو برغه ګرمي شه میرا هر ورځ برسي خو روپے ملويږي نه.
د مونم جرم ما دای پر و وسې دین کایو مو میرن منستا 2,00,000 روپے گانے میں ور کڑی ہے پداش سے چالور لگا ہوں بقایا پہ پوتی دی آر آوریز ڈیرا اسماعیل خان ایم سی بی بینک تارو چھے بینک ادا جو مشتا ملاوی جی چھے دے میرن مل پہ اکاؤنٹ سے ایواری پہ ہاں نشتا صرف یو مج نئی دگرنگ پسلینا زمیندارون دی چھے داغا پہ تقریب بندے شیو دی دے میرن مل دے طرف ہاں چھے اور چھے بدا گارمی سے تکلیفی نہ کی
پداغا لڑک سے میں دے زنو ملونو دے چرواکیو سارا ہاں تماس ونی ہوں اگوی خپل جگ ریکارڈ کولتا غاڑ اکشے نشوا. البتہ دم رہی جوا تکڑا چھ دمالی کال دے جون آخری میاشتا میش ٹول بقایا جات بینکونو تا ورکڑی دی چھ بینکونا دے خپل مقصد دے پارا زمیندارون تا نن سبا کوی پا داکش دے میش ریس کا سور نشتا دینا دے ورست مشال ریجو دے یو بینک دے منیجر نا ہاں پشتنا وکڑا آگوی وویل چھ دے اتشوی بینک پا اکاونٹ شے پیسے نشتا او چھ پیسے پا کشے وی بیائی میش زمیندارون تا پا ورکول نا وختیان نہ کاو
دے منیجر اقبال بلوچ خبر کوم ایم سی بی نا او خلق خور غلی دی او چکونو مجو دانا ټول کڑے دی او سو مسئلہ دا دے اس میرن مل ول اکاؤنٹ دی اس پر خدا فنڈ نہ دیرو غلی کلا اگے چ فنڈ رہسی اگا سات مج پیمنٹ کو
دے زمیندارانو دے پښتونخوا حکومت دے وزیر اعلی گورنر او دے ډیر اسماعیل خان دے کمشنر نہ غشتنا وکڑا چ دوی دے دی ملونو او بنکونو چرواکیو تا پ دال لڑک ش گڑن دی قدمونو پر تکولو بیڑوندی ہدایت
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدم کتا سے مشال ریڈیو ته غوږی او زمخ پرونی په دغه چپو باندې کې چرته تاسو ته مشکل اوریدل نو مونږ ته خامخه خبر راکې مونږ سره خبرې وکې مونږ بس تاسو کوشش وکړو چې دا مسله در حل کو کچرتا انټرنیټ ته لاسرسی لری نو مشال ریڈیو ډاٹ کام زمونږ پته ده زمږ په ویب سایټ باندې زمږ د ټولو خبرونې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي او والته په خوانی خبرونې هم شته دي اوس د خبرونې نیمې ته ورسېدو 12:30 بجې دي لبنور شاه د خبرونو سرټی کې ور
د پاکستان قومي اسمبلی به سبا له د نوي وزیر اعظم د ټاکلو لپاره غونډه کوي پیپلز ګوند مخدوم شهاب الدین دغه چوکۍ لپاره نومولې ده د افغانستان په پارلیمان کې د حکومت د پارلیماني غړو او عدلیه ترمنځ غونډه روانه ده چې پکې به د درغلیو ختمولو او خې حکومتداري لپاره سلا مشورې کیږي چارواکی وای د افغانستان په خوست ولایت کې د نیټو په کاروای تر سره شوی پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 21 تر رسیدلې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې د خپل ولس ژوند د ښه کړي خو د دنیا د هم محفوظ وساتي ټاکل شوې ده چې نن بعد د انډونیشیا یو عدالت د 2002 کال بالی برید کې د مشکوک یو اهم ملزم عمر پاتک خلاف فیصله اوروي او نن د ناروې په اوسلو ښار کې عدالت د اندرس بریویک د مقدمې اوریدنه کوي نوموړی تیر کال په ډزو بمی بریدونو اویا کسان وژلي وو او د خپل جرم اعتراف یې کړی
لمنور شامو د خبرونو سرټکی او اوریدل اوریدونکو اوس رابیا اکرم خان اورو چې د پاکستان د زینو رسپانو غټي د اداريو غټي کې تاسو وړي
نن پاکستاني ورسپانو خپل سرخو کې بیرابیر خبرونه پرخستې دي د انګریزي ژبه ورسپانه دی نیوز خپل سرخه کې لیکي چې د نوي وزیر اعظم ټاکنه به سبا کیږي د غرنګدان هم خپل سرخه کې لیکي چې د نوي وزیر اعظم لټون روان دي ایکسپریس ورسپانه د دې خبر په باب خپل سرخه کې لیکي چې پاکستان پیپلز پارټي مخدوم شهاب الدین د وزیر اعظم د چوکې لپاره نامزد کړي دي او آج ورسپانه د نواز شریف تخلي خپل سرخه کې لیکي چې حکومت د ججانو سره د جګړو نتیجه ولیده جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د بلوچستان د بيدرک خلکو په اړه د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري اندېښنه څرګنده کړې ده چې د غلړکی حکومت سخاص کردار نه تر سره کوي بل طرف ته د بيدرک خلکو د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال ویلي وو چې د خلکو تختولو کې غیر ملکی ایجنسی ککړې دي اداریه وایي چې تر څه حد دا خبر ده چې د دې پته ولګي ده چې د بيدرک خلکو شمیره په زرګونو کې نه بلکې سوونو کې ده خو حکومت لا پکار ده چې د بيدرک خلکو بازیابي سره سره د دوی د کور د اخراجاتو بندوبست وکړي او د بازي بيدرک خلکو مړی تر لاسه کېدل ډېر د افسوس او اندېښنې خبره ده اداري وایي چې د حکومت به هیڅ دادا چې د غیر ملکی ایجنسو د مخنیوي لړکې هیڅ هم کردار نه تر سره کوي باید چې حکومت د اولس مالی حالت ښه کولو لپاره کوشش وکړي ځکه چې دغه ایجنسي غریب او لاچار خلک استعمالوي او کدا سي اوشو نو د سره به حالات هم تر ډېر حدا خشي مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چې حکمران ډله پاکستان پیپلز پارټي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د نا اهلی په اړه د سپریم کورټ فیصله د تحفظاتو اظهار سره قبول کړی ده چې دوی له اړه خدا ډیر ښه اقدام اوچت کړی شوی دی او د سره به جمهوریت او سیستم د خطرې نه لري وي ادارې لیکي چې صدر زرداری د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د اجلاس نه د خطاب په موقع پارټي ټولو خلکو ته ویلي دي چې د صبر او تحمل مظاهره دی وکړي شي او ویل چې پیپلز پارټي د جمهوریت د استحکام لپاره ډیر قربانیانې ورکړې دي ادارې وایي چې مسلم لیگ نون کده انتخاباتو مطالبه کوي نو دا سخکاري چې دا یو سیاسی مطالبه ده کدوی سنجیدوی نو د قومي اسمبلی استعفا او پنجاب حکومت د ختمولو مشوره به یې ورکړی و اداري اخیر کې لیکي چې سیاسي جماعتونو لپکار دي چې داسې فیصله وکړي چې ملک او قوم ته د فائدہ ورسی ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د پشکال موسم کې د سیلاب د مخنیوي لپاره په هنګامي توګه منصوبه بندي شوې ده 13 ورځ آفاتو د نظم صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای په دفتر کې د ایمرجنسی اپریشن سینټر افتتاح د وزیر اعظم پلاس شوی و اداریه مخکې لیکي چې تیر سیلاب له وجې په صوبه کې د دې خبرې غوښتنه وه چې د سیلاب د مخنیوي لپاره یو جدید د سیټلایټ نظام نصب کړی شي اول چې تیر سیلاب له وجې نه صرف خیبر پختونخوا بلکې نورې صوبې هم متاثر شوې وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورځ پاڼو تکتنه لرو وال سټریټ جرنال او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په پاکستان کې د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو په اړه مقاله خپره کړې. دغه دواړو امریکایي ورځپاڼو لیکلي چې دا عدالتي کودتا او د جمهوری حکومت په ضد سازش شوی دی. د دې دواړو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي له ګولایا څخه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان عدالتي کودتا د عنوان لاندې مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ د تیرې نهې په ورځ یو بل سیاسي حکومت غیر طبیعي مرګ سره مخامخ کړو. د فوجي کودتا نه لږ ډرامایي انداز کې عدالتي کودتا شوی چې ښاغلی ګیلانی د عدالت تخوا د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلي مقدمه بیا پرانستلو حکم نو منلې. ورځپاڼه لیکي د دې سیاسي بحران ذمہوار د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري دی چې یو ځل د فوجي جرنل پرویز مشرف مخته ودرېدلې وو او د اتل پشان سټایل شوی وو. ورځپاڼه لیکي که دې ته تاسو وایي او کنه دا یو سازش دی او په دې کې هغه عناصر شامل دي چې د وزیر اعظم او ولسمشر زرداري پر ضد یې کارونه کول. دغه عناصر د حکومت لپاره دا خبره ګرانه کړې وه چې په عادي توګه کار وکړي او د دې خاتمه هم په نظر نه راتلله. ورسپان لیکي داسې وګڼي که چرې نوې وزیر اعظم ته سپریم کورټ د ولسمشر زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانستلو وای نو هغه به دا نه مني او د عدالت سپکاوی به کیږي. نو د دې بحران نه د راوتلو یوازنۍ لاره ټاکنې دي. ورسپان لیکي پاکستان داسې قسمه سیاسي حالات نشي زغملی ځکه چې دغه هیواد معیشت خراب دی او ترهګرې ډلې ورځ په ورځ طاقت مومي. ورسپان لیکي په جمهوري ادارو د ولس اعتبار په ختم دوده او د متوسط طبقي نظریه هم له منځه روانه ده. ورسپان لیکي له دې وړاندې پاکستان د ناکامه هیواد اټکل غلط ثابت کړی وو خو اوس یو ځل بیا غیر جمهوري ګام پورته کړی شوی او روان ورځو کې به قسمت معلوم شي. بلخو نیویارک ټایمز ورسپان هم د پاکستان وزیر اعظم د نااهله ګرځولو وروستي حال په مقاله کې راخسته او لیکي د سپریم کورټ فیصله د دریو کالو د هغو حسو نتیجه ده چې دغه ادارې ته زیات تقویت ورکړی شوی وو. جسټس چودري دې فیصله سره سیاسي ډوبته ژور پریوته دي. د دې فیصله له کبله په هغوی د یوې ډلې حمایت کولو، انتقام اخستو او د سزا ورکولو نیوکه کیږي. ورسپان لیکي د جسټس چودري د فیصله رښتینی هدف ولسمشر آصف علي زرداري وو. دا دواړه د 2009 کال راهیسې له یو بل سره په تضاد کې دي چې کله ښاغلی زرداري د جسټس چودري بیا بحالولو مخالفت کړی وو. د هغې مودې راهیسې د دواړو په عدالت کې د پردې شاته په جګړه کې بوختو او دا خبره هم ډیره سرګنده ده چې د وزیر اعظم نا اهله کول هم په دې خبره شوي چې د ولسمشر پر ضد یې د درغلو مقدمه نه به پرانستي. ورسپان لیکي د تیرې نهې ورځې فیصله د ولسمشر د اختیاراتو لپاره ښکاره ننګونه یا چیلنج دی. د بشري کونو یو کارکوونکی اسما جانګیر دا یو غلی شان کوتتا بلي. د ورسپانې په وینا د دې فیصله اثرات به د ټاکل شوي نیټې په ټاکنو وي چې کېدی شي رامخ کې کړل شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې اوریدونکو د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي د پلټنو په محل د دوه سترو تر سرشو بریدونو چل جوړون کې د دریو نورو طالب وسلوالو سره یو ځینی ولده. د بریدونو چمتو کوونکي منلي چې په کندهار کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم تر دفتر اڅور زوړاندې د کندهار هوایي ډګر ته چیرما ځنمرګي برید کوونکي رسولي وو. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د ملي امنیت کارکونکو وایي چې په کندهار کې د پلټنو پر مهال په کندهار کې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې د ټیم پر دفتر او د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د پرلپسې دوو ځانمرګو بریدونو طرح نیولی دی. د ملي امنیت چارواکي وایي له نیول شوي کس سره یې د دولت درې تنه نور وسلوال مخالفین له زیاتې اندازې وسلې او چاودېدونکو توکو سره هم نیولي دي. د پی آر ټی پر دفتر او کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د ځانمرګو د ډله ییزو بریدونو را غوسدین نومیږي. دی وایي چې د دواړو بریدونو د پاره په پاکستان کې خپل مشرانو څخه مشورې اخیستې دي.
پخپا موشته پکښې او په هغه شکو کې کلل او خالی ولا غسرای زغو زایر او جانان او سره د څلور واسکټو والا نو بیا وړي ورلو غسرای تقریبا دې ځکه ځکه په دغه مخته کې مې ترنج موټر بدلوي کاش کې چې وا بجسوله موږ الته پاس پاکستان سره خبري شروع کړې د مشرانو سره بیا د انفجاران سره خبري شروع کړې دي جنگ شروع کړي.
د خبره دغه پرد څو ساعته دوام وکړ او تر هغه وروسته دوی د یو بل برید د پاره د نورو ځانمرګو په چمتو کولو بوخت شول. غوث الدین وایي څو ورځې وړاندې د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د سپریم په نامه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کمپنۍ ودانۍ ته هم دوه تنه ځانمرګي ورلېږلي وو خو هغوی د عامو وګړو په منځ کې ځانونه والوزول.
ما ورته وویل مال هغه ټانکونه ولاړ دي هغه د سپریم خوله ده نو والا اسی نظر دی نو بیا کل چې هغه دغه سو په مساکل سپوس وو هغه ولالی هغه تنه ورسېدی د ټکانو مخته انفجار ورکی کل چې هغه انفجار خلاص وو بنګاش بیا دغه نفر چې نفر اټول سپل بیا خپل ځان ته انفجار ورکی د نفر پاکستانی ژبه ویله پاکستانی اردو یې ویل
نیول شویو دریو نورو وسلوالو هم له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې له ډېرې مودې راهیسې د دولت پر ضد وسلواله مبارزه کوله. تر اوسه پورې لا د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه په شویو غبرګو ځانمرګو بریدونو کې چې څو ورځې وړاندې وشول 22 تنه عام وګړي وژل شوي او 50 تنه نور ژوبل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو، که څه هم شمالي وزیرستان کې ګڼ مدني وسایل موجود دي، هغه ته قیمتي کاڼي هم شته دي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت ورته توجه نه کوي او ځینې نور خلک بیا وایي چې دغلته په غیر فني توګه او په غیر مهرانه توګه دغلته د دې کاڼو او د دې مدنونو د راویستلو کار روان دی چې مدنونو ته هم مشکلات دي او نقصان دي او خلکو ته هم کومه ګټه نه رسیږي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د فاټا سیکریټ او فاټا ډیولپمنټ اتارټی د مدنیاتو ماهرینو د وینا تر مخه که څه هم قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی د ګڼو مدني وسایلو څخه مالامال ده چې پکې د نورو مدنیاتو ترڅنګ کرومایټ او کاپر په لویه کچه شتون لري. د دې خبرې تایید د سیمې خلک داسې کوي چې وایي د وزیرستان زیاتره خلک اوس د محمد خیل، شوال، ګورویک، بیرمل او داسې نورو سیمو د غرونو څخه د یوې مودې نه پخپله په غیر فني ډول کرومایټ راوباسي. خو دوی وایي چې اوس کرومایټ په بیو کې د کمی له کابله دوی د لویو توانونو سره مخ دي. ولی رحمان وایي چې مخکې به دوی کرومایټ د وزیرستان نه کراچۍ ته لېږدولو چې هلته نه به ګاونډي هېواد چین ته لېږلی شو، خو اوس چین ته هم په هغه مقدار سره نه ځي چې له وجې د کرومایټ بیې یو په څو چنده کمې شوي دي. عرفان وایي چې په وزیرستان کې د کرومایټ ډېرې لوی ذخیرې موجودې دي چې ځایي خلک یې په غیر فني ډول په بیلډوزرو او د ماکو سره د غرونو نه راوباسي، او که چېرته دولت دغلته پام وکړي نو نه یوازې د دوی دپاره بلکې د ملک په اقتصاد به هم ښه اغېز ولري.
خزونه د شمالي وزیرستان سے شمال مال د کرومایټ نه کله کمی سره سو وسایل نشته داسې لکه بولډیزر خفار د مش پخپلا ورولي په دابنه په های لیول باندې خرچا پکې دی. خپل مشینری وی دربانی نه وی انجینرونی وی د مش سره نشته مش د غاس پلا گئی مش خلک پخپلا مخه پتی رشی دی پلا گیا شي بیا د 20 لک 18 لک خرچا په وکو کرومایټ نه وی پشه په مش خلک عوامه ته د جنسي ولته دمر به بودا شي چې لکه سوی نه را دی بهر مل زرات نشته د سعودي ته سی ابو
سمرہ کرومائٹ یا مدنیات دے دینا راضی شمالی وزیرستان نا دا مونگ دل تب سٹورم کو دا دے ٹفتم کو چے دا کراچی تزی التا آغا کلا کلا ریجیکٹ شی دل تا اختلا دا یو لیباتری او منڈی او یو دا آؤٹ لیٹ جو رو مونگ دا دے دا پارا ہر سہولت دا دے ڈور سٹیپ باندے دے تا ملاو شی دیر تیزی سر آؤس انشاءاللہ کار دے باندے روان شی.
دا یو سوال په جواب کې چې اوس د ګاونډي هېواد چین د کرومایټ په اخیستلو کې کمی ولې راغلې ده نو دوی زیاته کړه
پاتاس کال کار نه دا لګیا دی چې کلا دا هغه پر مال زیات وی هغه ټایم قیمتونه ډېر کم شي خو بیا هغه قیمتونه زیات شي. مطلب دا منډی ٹرینڈ دے کنا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ خپل میکانزم دے ان شاء اللہ دا زیاتی گی چائنا پر تعلقات خا وی خلق آغاز نہ کاروباریاں دی دا انٹریکشن پاکستانی خلق سرا ڈیر زیاد وی ہو آغا دے دینا بیا مال اوڑی ہو دا عوام تو عوام تعلقات چ دی یا کاروباری خلق چ دی آغا تعلقات ڈیر زیاد کاؤنٹ کی گی دا ڈیر ضروری دی کہ زمون خلق کو دا انٹریکشن دا چائنا خلق سرا جوڑ شی دے دا پارا ان شاء اللہ مونگ دا سیمینارم کو
دا فاٹا ڈیویلپمنٹ اتارٹی مدنیات و مہرین او پدے باب تر سره کړې شوې یو سروې ترمخه په قبایلی سیما شمالي وزیرستان ایجنسی بویا په مقام باندې یوازې په 14 کیلومتره فاصله کې 15 ملیونه ټن کاپر ذخیره شتون لري چې د یو ټن قیمت د 2000 ډالرو نه بره دی. د دې سروې ترمخه په خیبر ایجنسی کې 453902 ټنه قیمتي کانو ذخیره موجود دي. په شمالي او رگزی او کورم ایجنسی کې 1,83,310 ټنه ترکول او په شمالي وزیرستان ایجنسی کې 15,05,519 ټنه د سپینو مربلو په ګډون یو شمیر د مربلو نمونې شتون لري چې د قبایلي خلکو په وینا تر اوسه پورې د دولت توجه نه بهر دي.
اوریدونکو د پولیسو لخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د یوې غړې د زامنو له نیولو وروسته په اسمبلی کې سخت احتجاج شوی او حکومت مجبوره شوی چې یو پولیس افسر له کاره لرې کړي. ځینې خلک تور لګی چې د صوبایي اسمبلی غړي یوازې د معتبرو خلکو لپاره دغسې ګامونه پورته کوي او د عامو خلکو څه پروا نه لري. خالد خان پر رپورټ لري.
اسی خو صوبائی اسمبلی کے ہر غلی دا دعوی کوي چې هغوی د اولس پاوټ اسمبلی ته رسیدلی او د اولس په صحیح مانو کې استازي کوي خو کله هم واکمن او مخالف ګوندونه د اولس په هیڅ یو ستونزې دومره یووالی نه دی ښودلی. څومره چې د شورو په ورځ د واکمن ګوند یوې خزینه غړې په حق کې د پولیس خلاف ولاړ او خپل احتجاج ته تر هغه وخت پورې دوام ورکړو تر څو پورې چې د پېښور پوهنتون کیمپس پولیس مشر د خپلې چوکۍ نه د لرې کولو تسلی نه و شوی. دا عوامی نیشنل ګوند زنانه غړي میرمن یاسمین زیا زامنو هغه بل ورځ د پیښور پوهنتون پولیس سره چیړ نه پس چې کله پولیس چارواکو هغوی بندیوان کړ نو یاسمین زیا سره د خپل خاوند صدرالدین د هغوی خلاصېدو دپاره لاړل. نو دغه شخړه نوره هم اوږده شوه او نوبت دې ته راغلو چې د دوی خلاصي دپاره میافتیار حسین په شمول څلور نور وزیران دغلته لاړل. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو خپل غبرګون هغه وخت څرګند کړو کله چې د دې پیښې ویډیو په شخصي ټلویزیونو باندې سواری او خودلی شو. د اسمبلی غړو د دې خلاف احتجاجن واکاوټ وکړو او د مخالف ګوندونو مشر او پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی د دې په غندنه صدرنګ کوي.
ما دلته څو ځله دا خبره وکړه چې خدای دې وګوري دا مازه د خلکو د کورونو ګیراو روان خلک راځي دا حالات راغلي دي چې دا مازه د ام بي اے بر خپل دفتر او د کور نه نصیب ده. نو موږ مکمل مزاحمت کوو موږ په خپلو کې نظریاتي اختلاف لرو منگا پخبلو کی کلا کلا جو کل سرا تیز او تن جملے سے ملاو خود دے ایوان عزت مو چاہتا ہم نشوار کولے دا بہار چاہتا ہم خادم دے
دا عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی لیډر او پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور خو اول د دې پیښې عدالتي پلټونو غوښتنه وکړه خو کله چې د اسمبلی غړي په دې پخلا نه شو نو بیا یې د متعلقه پولیس افسر اس پی زیشان خلاف د احکامات جاری کړل.
فکر صاحب دې کې دې فلور اپ جوړ د اعلان کوم چې دا ایمیډیټلی دا سره سبا په مونږ ریلی کو واپس لاړ شي فدرل ګورنمنت ته د ګورنمنت ته
خو بیا د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چارمټې په دغه حکم هم خوشاله نه ښکارېدو او خپل رولنګ یې صدرنګ ورکړو.
سیاسی پارٹیوں مشران سے سمر دیتا ناستی ددیبا کمیٹی سے جوڑوں او دی به انکوائری کئی او رپورٹ پہ انشاءاللہ پہ یو دو روزو کے بہا اس طرف تا پھوٹا
پی خبر کی دا جنگ رسپان خبریال سلطان صدیقی وائی چی اگا دا تیر شلو کالو نا دا اسمبلی رپورٹنگ کبی خود دا اسمبلی غری چری ہم دا اولستون دی حل کولو دا پارا دا سی یو شیوی ندی
دا وڑم بیزل دے چی منگئی نو چی یو ام پی ایس را دا پولیس سواقی را غلی دا دا غیب نتیجہ کی پینزو وزیران او دری ام پی ایس تھانے تتلی دی او دا آغی ام پی ای دا زوی در اخلاصول کوشش کرے او وسی پہ اسمبلی کی دا ایس پی او دا آغی پولیس تھانے خلاف یو دمرا غٹا فیصلہ اکڑا چا ایس پی واپس لے گو او آغا تھانے عملائی معطل اکڑا نما دا سی ندل دلی چی دو دا یو عام سڑی دا پارا یو غریب سڑی دا پارا یو متوسط طبقے نمائندگی کری بلکہ دا دا ایلیٹ طبقے ہمیشہ نمائندگی کی دا خپل مفادات دا پارا زیادہ خبر کی دا عوام مفادات دا پارا ڈیر کے میں خبر
دا والو والدہ چی دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی دا غونڈا دا 2012 2013 بجٹ باندھے دا بحث او منظور کول دا پارا را بلل شوی دا خود اسمبلی دا غړو دا احتجاج په وجہ دا اسمبلی دا غونډه دا شروع په ورځ یوې ګنټې نه زیاته ځنډول شوی وا خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ د خیبر پختونخوا د کالجونو د استادانو د ټولنې صدر په استادانو غږ کړی چې د ترهګرۍ له امله د ړنګو کالجونو زده کوونکو د زده کړې ته دې د هغوی کورونو له ورشي تر څو هغوی د زده کړو نه محرومه پاتې نه شي. زموږ همکار اسرار اتل په دې اړه یو رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د ټولنې پیکټا پختونخوا کالج ټیچر اسوسییشن صدر نصر الله خان یوسفزی په استادانو غږ کړی چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له امله د ړنګو کالجونو محصلینو زده کړې لپاره دی د هغوی کورونو ته ورشي چې دا شان د هغوی تعلیم نیمګړی پاتې نشي. نصر الله خان یوسفزی په دویم ځل د پیکټا صدر چون کړی شو چې 13 ورځې د خپلې څوکۍ سوګن پورته کړو. د پیکټا د کار او ذمہوارو په اړه ستر سکتر پروفیسر حمید پریدی مشال ریډیو ته وایي
او دا ار درې کال پس د الیکشن کې دی کال نصر الله خان یوسفزئی صاحب اغوی صدر منتخب شوی دی او دی بیا خپل کابینت منتخب کړی دی خپل کسانو بنیادی کار چې دی اغه د پښتونخوا ار یو ټیچر دی دا اغه میل فیمیل دوانه شامل دی بده کې د فلاو بهبود د پاره کارونه کول دا دی کار دی.
د مومندو سره تعلق لرونکو د پیکټ اغړې پروفیسر سید شیر د باجوړ د استادانو ستاینه کوي او وای
نو باجوړ کې د شرګردار ډیره مسلې دی خو خدای لاک لاک شکر دی چې الټا کالجونه رننګ دی او خپل څنګه سره سپیشلی ناوګای کالج ټوټلی اندې په ډیمیج دې مکمل او په ډیمیج حالات کې هم هغه پرنسپل او ټول ټیچرانو سټډنټان نزی او ناستي
پدې اړه د پیکټا صدر نصر الله خان یوسفزی زیاته کړ چې تعلیم د پښتنو بچو حق ته باید استادان په سخت وخت کې داغي کورونو ته دغه رڼا خورولو لا ورشي.
عالمی خلک زمونږ دا سادس کې چې موږ سبق نه اخو کی چې هغه سبق چې هغه زموږ ځای نشي او کم اس کم پاره کې زمونږ استادان چې کوم دي کول ټیچر چې هغه خپل دغه کې سواخلي او ورس یا سټوډنټس تور چې کوم د دشګردې ښکار دي کوم د خپل کور نه به کور دي چې ایت ځان ورسې داغي کور ته ځان ورسې داغي درته ځان ورسې او هغه سبق خود نه هغه چې نه ورسې هغه رڼا
د پیکټا په وینا دوی د صوبې په 55 کالجونو کې د 20 پروګرام شروع کړي چې غریب محصلینو لپاره ډیر آسان او نږدې دي. اسرار اتل مشال ریډیو پېښور.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو کال دی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په مختلفو ځایونو کې جلسې کیږي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د سوات په سیدو شریف کې جلسه کړې. خوځي خلک وایي چې نواز شریف د هغوی د مسلو د حل لپاره نیغ په نیغه کومه خبره ونه کړه. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ میاز نواز شریف یو لوی جلسے تخپل وینا کی ویل چې موجوده سیاست دانانو پاکستان په لوی مشکلاتو کې بوخ کړی دی. دوی ویل چې تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قام نه بلکې د یو تن ملګری و ځکه د خپلې څوکۍ څخه لاړو. میا نواز شریف ویل چې سوات کې بعد د ګردو مریضانو لپاره د شپږ او یا کروڑو روپو په مرسته روغتون جوړولی شي. د کالام پورې به موټر وے او سپر های وے جوړیږي او کچری په اقتدار کې رالن نو دوی به د هند سره د خبرو اترو په لاره ټولې ستونزې هواروي. د نواز شریف جلسې لپاره په لوی کچ تیاریان شوې. لوی سړکونه د امنیت لپاره بند کړای شوي وو. د دغه جلسې په اړه مو چې کله د مقامي خبریالانو څخه پوښتنه وکړه نو دوی مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم فضل خالق دی او زه دلته مقامي صحافی یم. د سواد لپاره هغه باید چې دا خبره وکړه چې د دې حالت به مونږ بدلو چې کچرې زموږ حکومت دلته راغی، خو داسې واضح ټایم فریم یا وخت هغه ونه وي چې مونږ به دا تبدیلی څنګه راولو او د سواد د خلکو دا درسي به څنګه کوو. دلته د اسپیټال اعلان وکړو، هغه مخکې شهبا شریف اعلان کړو.
زمانم فیاض ظفر دے زاد سواد پریس کلب صدر یا موضوعی خبریال یم. یقینا چې دلته چې د لوډ شیډنګ یا د ملک چې کوم ستونزې دي دا ستونزې په حواله باندې میاں نواز شریف داسې خبرې ونه کړې او د خلکو تمه و چې میاں نواز شریف په داسې اعلان نه هم کوي چې سواد د طرح غري او د سیلاب ښکار او کله چې د حکومت را شون دی د سواد لپاره مخکې نه غټ پیکیج اعلان کړي، خو داسې قسم اعلان هغه ونه کړو.
سواد سید شریف کې د میاں نواز شریف لپاره دغه جلسې انتظام صوبای مشر امیر مقام کړو او په هن وای دغه جلسې باندې په کړو روپۍ خرج کړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو، څو ورځې وړاندې مشهور پښتنه سندرغاړی غزال جاوید د خپل پلار سره یو ځای په ډزو وژل شو. هغه په کابل کې هم ډیر مینوال درلودل او هلته په تګ او سندرو ویلو سره د ډیرو خلکو زړونه خپل کړي وو. حجرا مراد په دې اړه رپورټ لري چې د غزال جاوید په یو سندر پیل کړي.
لدی سندر سره د غزال جاوید هنری سفر په داسې انداز کې پیل شو چې دای د پښتو موسیقي اسمان ته پورته کړه. غزال جاوید که څه هم یو پاکستانی سندرغاړی و، خو په افغانستان کې هم زیات مینوال درلودل چې نن یې په مړینه خواشینی دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د غزال جاوید د وژنې په اړه د خپلې خواشینۍ د څرګندولو په ترڅ کې د هغې د وژونکو د نیولو غوښتنه هم وکړه.
د غزال جاوید وژنه د ځوانو خلکو پر روحیه باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
هغه خو ډېره مشهوره هنرمنده وه، د خصوصا د پښتنو د ژبو هنرمنده وه، خصوصا کال ډېره مشهوره شوه. زه خو د کسان چې داسې کارونه کړي پخوا مې څوک هنرمند دی داسې په قتل ورسېدی، نو زه دا عمل تقویه کوم. څوک چې د کار کوي باید هغه محکوم شي او قانون ته وسپارل شي.
د ورکړل شویو رپورټونو له مخې غزال جاوید له خپل پلار سره د ډبګرۍ یو سنگارتون ته روانه وه چې ډزې پرې وشوې او له خپل پلار سره یو ځای ووژلی شوه. نوموړی په سوات کې زیږېدلې وه چې دوه کاله مخکې د جهانګیر سره واده وکړ، خو بیا یې ورنه د پېښور په یوه محکمه کې رسمي طلاق واخیست. غزال جاوید د پښتو ژبې یوه خوږ غږې سندرغاړې او کمپوزر وه چې د سوات د سیلابونو له امله د پېښور ښار ته راغلې وه او د موسیقۍ نړۍ ته یې مخه کړې وه. غزال جاوید په خپل څه باندې دوه نیم کاله هنري سفر کې زیاتې سندرې وویلې چې د خلکو زیاتې خوښې شوې. په کابل ښار کې د دې یو مینوال د دې د سندرو په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې د هغې یو سندره هم زمزمه کوي او وایي:
راشه کنه هغه سندره مې ډېره خوښې ده. دغه بل سندره چې وایي چې عشق تاوانونه دي، بس هغه مې ډېره خوښې ده. هغه سندره چې
شاسنا همداراز د لارو بر پښتنو هنرمندانو، لیکوالانو، شاعرانو او یو شمېر ټولنو د غزل جاوید وژنه په کلکو ټکو غندلې او دای د پښتو هنر یو نه جبرانېدونکې ضایع بللې. دا د کوزې پښتونخوا لومړنی سندرغاړې نه ده چې وژل کېږي. له دې مخکې هم دې ته په ورته پیښو کې نور سندرغاړې لکه ایمن اوداس، یاسمین ګل په ډزو سره وژل شوي، چې دغه کړنو د کوزې پښتونخوا په هنرمندانو او سندرغاړو کې اندېښنې راولاړې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.